همدارنګه یا بدن سوس وشي او ډېر خپه وشي، عصبي وشي، ناران وشي، او همدارنګه یا کېدای شي چې د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، حتی خبرې ونه کړي، هېڅ توان پیدا ونه کړي او ویښ پاتې شي. دا حالت معمولا د یو څو ګړیو لپاره دوام کوي. که چېرې ډېر وخت روان وي، دا به نو یو څو ورځې وشي، تر یو څو ورځو وروسته ډېر دوام باید ونه کړي.
هغه پښتو کې ورته وایي زبون یو حل سوی، دا همدا معنا لري.
په پښتو کې همداسې ورته ویلی شو، مثلا دا هم څه ویلی شو چې ناڅاپه اروایي فشاره، ناڅاپه اروایي حمله، یا مثلا ناڅاپه اروایي ضربه.
ناڅاپه اروایي ضربه
ضربه، بله. په انګلیسي کښې موږ ورته وایو چې اکوت سټرس ډیزاستر، یعنې ناڅاپه یا بیړني اروایي فشار ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر.
دا هغه وخت پېښېږي کله چې یو څوک ناڅاپه او په بیړني توګه یو څه ته پېښ شي، یا خبر واوري، یا مثلا یا خپله وویني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر مهم معلومات دي. بیا نو دا تروما څه ته وایي ډاکټر صاحب، او څو ډوله ده؟
دا تروما خو انګریزي کلمه ده. دا په پښتو کښې یا فارسي کښې موږ ویلی شو چې ضربه، یعنې ضربه ده. او که چېرې دغه ناڅاپه اروایي فشار ناروغي زیات دوام وکړي، تر څلورو اونیو زیات دوام وکړي، یعنې دغه کس د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، ده بدن ژېر ونه لري، د زړه تکان ولري، او د خبرو کولو قدرت نه لري، مثلا خپه وي، عصبانیت ولري، که چېرې دغه حالت تر څلورو اونیو زیات دوام وکړي، به دې حالت ته موږ وایو چې تر اروایي ضربې یا تر اروایي تراوما وروسته اروایي ناروغي، یعنې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي. په انګریزي کښې دې حالت ته وایي پوسټ ټراوماتیک سټرس ډیزاردر، پوسټ ټراوماتیک سټرس ډیزاردر. دا هغه حالت دی کله چې ناروغ د بیړني یا د ناڅاپه اروایي فشار ناروغۍ څخه روغ نه شو، دغه دوام وکړي، تر څلورو اونیو زیات دوام وکړي، بیا ورته دغه ناروغي ویلی شو، د تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس چې دغه کوچنیان الکان نجونې او ښځې وایي چې دوی زلزلې په خوب کښې ویني، ویرېږي، دم دوی هم تروماتایز شوي دي؟
همدا ستاسو خبره سمه ده، بالکل سمه ده، ځکه د زړنې پېښې په پایله کښې یو انسان څه چې په سترګو لیدلي دي هغه هره ورځې هر دوی بېرته په یاد را ځي، په فکر کښې را ځي ورته. نو ځکه دا په فکر کښې را تلل یا په یاد را تلل دا خپله دا بله نه وي، لکه دا ناروغ چې یو ځل بیا دغه تېر حالت لیدلی وي، دغه ناوړه حالت لیدلی وي، دا زلزله لیدلی وي، یا مثلا دغه سیلاب، یا دغه ناوړه د موټر تصادف یا اکسیډنټ لیدلی وي، دا هر ګړی په فکر کښې را ځي، په سترګو ته ځلېږي، چې دا خپله د انسان په بدن ناوړه اغېز کوي. دا ناروغ هر ګړی له یو اروایي فشار سره مخامخ وي. همدارنګه کېدای شي چې په خوب کښې ورته پیدا شي، په خوب کښې ورته را شي. حتی دا په دې معنا کله چې یو څوک یا یو ناروغ د یو پېښې په اړه باندې ډېر فکر وکړي او خامخا د شپې هم هغه اړه باندې فکر کوي، له همدې کبله په خوب کښې هم ورسره راځي، چې په خوب کښې کله چې ورته را شي دا ناروغ په خوب کښې وېره پیدا کوي، په خوب کښې مطلق داسې وېره پیدا کوي لکه هماغه پخوانۍ پېښه چې یو ځل بیا په سترګو لیدلې وي، یا پخوانۍ پېښه یو ځل بیا ورته تکرار شوې وي. نو ځکه ناروغ په خوب کښې وېره لري او ده مثلا له خوب څخه راویښېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دغسې حالت تراوما د ناروغ په بدني فعالیت باندې نور څه تاثیر غورځوي؟ مثلا خوراک عادي وي، نه وي، فعالیت یې څنګه وي، ګوشنیشن کېږي که څنګه کېږي ډاکټر صاحب؟
ولې نه، دغه ناوړه پېښه یا دغه بیړني یا ناسانه پیښه چې ناروغ لیدلې ده یا اورېدلې ده، دا د انسان پر اروا او بدن باندې دواړه باندې بد اغېز کوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د انسان پر اروا بد اغېز کوي چې ناروغ کېدای شي چې خپګان ناروغه پیدا وکړي، یا ډیپریشن ناروغه پیدا وکړي. موږ توبت کې ډیپریشن ورته وایو، پښتو کې موږ خپګان ورته وایو، پاسې کې افسردګي ورته ویل کېږي. او نو ځکه کېدای شي چې دا ناروغ د خپګان د ناروغۍ په پایله کې هغه تل غوسه وشي، هغه خپه وشي، خوب یې ورک وشي، اشتها کمه وشي. د اشتها د کموالي په پایله کې ناروغ وزن بایلي. همدارنګه کېدای شي چې دا ناروغ کوشنشي وشي، یعنې نه غواړي د چا سره خبرې وکړي، یا د چا سره مخامخ شي، په کور کې ځان یوازې پرېږدي. او بل کېدای شي چې دغه ناروغ و مخدرات لاس واچوي، یعنی روسیا روسي توکو ته لاس واچوي، روسي مثلا په سګریټو باندې، په شرابو باندې، مثلا په نورو مخدراتو باندې لکه کوکاین یا مثلا یا کتابین یا تریاک یا مثلا چس، دغه کولای شي چې لاس واچوي. او بل د انسان پر بدن باندې د ناوړه یا ناڅاپه اروایي فشار اغېز لري، چې خپل پر د زړه او د وینې په دوران باندې بد اغېز کوي. هغه په دې معنی چې ناروغ ډېر ځله زړه ټکان لري، زړه ټکان لري، د وینې فشار جګېږي. او همدارنګه په د هاضمي جهاز کې، د معدې او هاضمي جهاز کې کېدای شي ناوړه اغېز وکړي. مثلا ناروغ کېدای شي شکر پیدا وشي، ناروغ کېدای شي اسهالات پیدا وشي، قبضیت پیدا وشي، همدارنګه د ګیټ دردونه کېدای شي پیدا وشي. او بل اشتها ورسره کمیږي، کله چې اشتها کمه شي نو ناروغ ته خامخا د وزن کمښت پیدا کېږي، یعنې ناروغ وزن بایلي. او بل خپل پر عصبي سیستم باندې، عصبي جهاز باندې ناوړه اغېز کوي. هغه داسې چې دا ناروغان ډېر حساس دي، د یو کوچني خبرې په اورېدو باندې یا د یو غږ په اورېدو باندې دا ناروغ دا فصل خپل اعصاب له لاسه ورکوي، او ډېر ژر په غوسه کېږي، او ډېر ستر غبرګون ښيي. او بل کېدلی شي چې د ناروغ د سترګو حس، مثلا یا د غوږو د اورېدو حس، دا ډېر حساس وشي، یعنې په کوچني خبره باندې لوی غبرګون وشي. یا مثلا په یو بله ورته پیښه باندې کله چې ناروغ وویني، کېدای شي هغه پخوانۍ پیښې په اړه باندې ټول معلومات د سترګو څخه بیا ودرېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. داسې کسان هم شته په کونړ کې د زلزله ځپلو څخه چې د کورنۍ اکثر غړي له لاسه ورکړي دي، یوازې پاتې شوي دي، کوچنیان دي یا مشران دي، ډېر نږدې خپلوان یې مړه شوي دي، شهیدان شوي په دې زلزله کې. دغو کسانو سره د ارواپوهنې له لارې څنګه مرسته کېدلی سي؟ د مشورو له لارې، د جلسو له لارې، که کومه بله لار لري ډاکټر صاحب؟
مننه له پوښتنې څخه، دا ډېره اړینه پوښتنه ده. دوه شیان ډېر اړین نقش لري. یو دا چې باید دغه کسان و ډاکټر ته ورشي، یا ډاکټر ته باید ورشي. او بل دا چې یو ارواپوه ته اړتیا ده، یا د اروایي درملنې یو سمپوز اړتیا ده، متخصص اړتیا ده. یو ډاکټر کولی شي چې دغو ناروغانو ته درمل توصیه کړي، درمل ورته وفرمایي، چې دا درمل زیاتره وخت د خپګان ضد درمل دي، یا د خپګان پر وړاندې درمل دي، لکه پاروکسیټین مثلا، یا سرسایلین، یا میټروزاپین، یا پنفاکسین، یا میټریپټیلین. دا درملونه کېدای شي چې د ډاکټر له خوا څخه و ناروغ ته وفرمایل شي. او بل د اروایي ارواپوه له خوا څخه، یا د اروایي درملنې د متخصص له خوا څخه، باید د دې ناروغانو سره په منظمه پرله پسې توګه ناشتې وشي، باید مجلسونه وشي. دا مجلسونه یا ناشتې کېدای شي چې انفرادي وشي، یعنې د یو نفر سره وشي، د یو کس سره وشي، یا کېدای شي چې دا په ډله ییزه توګه، یا په ګروپي ډول وشي. په دې ناس یا غونډه کې باید ارواپوه یا د اروایي درملنې تنفوه متخصص باید پر څو ټکو باندې ډېره توجه وکړي، ډېر پام وکړي. هغه دا چې د ناروغ پام بلې خواته واړوي، یعنې داسې کوشش وکړي چې ناروغ خپل پام بلې خواته واړوي، ناروغ د تېرې پېښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د هغه په اړه باندې سوچ ونه کړي، د هغه په اړه باندې مثلا احساس ونه کړي، یا مثلا هغه ته هېر کړي. دا کوشش باید وکړي. او بل دا چې د ارواپوه د اروایي درملنې څانګپوه متخصص باید له دغو ناروغانو سره یو ځل تمرینونه اجرا کړي، تمرینونه سرته ورسوي، تمرینونه دوی ته وښيي. مثلا داسې تمرینونه چې ناروغ خپل ځان ارام احساس کړي، ناروغ مثلا خپل ځان نرم احساس کړي، خپل ځان سست احساس کړي، او بل د پیښې په اړه باندې د هغه پام بلې خواته واړول شي، داسې یو تمرین. او بل داسې یو تمرین چې مثلا د ناروغ سره مرسته وکړي چې د فکر کولو، د پیښې په اړه د فکر کولو او احساس کولو او په هغه اړه باندې یادونه مخنیوی وشي. دا ډېر مهم کار دی چې یو ارواپوه په دغو ناروغانو سره د درملنې په وخت کې باید پام ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا ډاکټر صاحب د دغه مرګونې زلزلې یاد به د دغو کسانو په ذهن کې تر څو مودې پورې پاتې وي؟ آیا د زمانې په مرور سره به دغه یاد ورو ورو کمزوري سي که نه تر اخره به ورسره وي؟
فکر کې ورسره وي.
د ما منظور هغه زورون کې یاد چې په زورول کې په زوريږي،
زورون کې یادونه د وخت په کېدو سره کمیږي. دا یو ثابت خبره ده. هر څومره چې یو ناوړه پېښه د فشار خوا څخه ولیدل شي، یا مثلا هغه واورېدل شي، دا ناوړه پېښه د هغې ناوړه اغېزې دا د وخت لپاره شدت تېر لري. د وخت په تېرېدو سره د هغې ناوړه پېښې اغېز او شدت په قرار قرار باندې کمیږي. که چیرې کم نه شي، نو دا د یو ناروغي به حس کېږي، لکه مخکې چې موږ وویل د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیزاردر، یا په پښتو کې ورته ویلی شو چې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي، دا ناروغي د دې ناروغ سره په حساب پاتې کېږي. نو ځکه په دې اوس وخت کې په دې لومړی پړاو کې چې دا اوس د لومړي پړاو دی، هر پړاو دی، په دې پړاو کې باید ډېر کوشش وشي دا ناروغان په سمه توګه په ارخیزه توګه سره د دوی درملنه وشي، تر څو د دې ناوړه اوږدې ناروغۍ د دوام څخه مخنیوی وشي.
او ډاکټر صاحب، د پیښې له ځای څخه انتقال څومره ګټور وي که نه وي؟ کوم چې څه پیښه شوې ده، زلزله شوې یا ناوړه پیښه شوې ده، یا یو کس خپل ډېر نږدې عزیز له لاسه ورکړي، کله پیښه هغه ځای نه سړی لري سي، څومره ګټه لري که نه لري؟
دا ښکاره خبره ده چې له هغه ځای څخه چې هلته پیښه رامنځته شوې ده او ناروغ په هغه ځای کې یو ناوړه حالت لیدلی دی، د هغه ځای څخه لرې کېدل دا یو مثبت اغېز لري، دا یو ګټور ګام دی چې باید وشي. او موږ د اروایي طب ډاکټران، یا مثلا د اروایي درملنې متخصصین، یا تنپوهان، هم تل دا لارښوونه کوو چې ناروغ باید له هغه ځای څخه چې هلته هغه پېښه شوې، له هغه ځای څخه خپل فکر باید لېرې کړي، یعنې په فکر کې له ناروغ په هماغه ځای په اړه باندې فکر ونه کړي، د هماغه وخت په اړه باندې فکر باید ونه کړي، د هماغه ځای په اړه فکر ونه کړي. او بل په هغه ځای کې څوک لیدلی دي، اورېدلی دي، د هغو خلکو په اړه باندې باید فکر ونه کړي. څه چې هلته لیدلی دي، اورېدلی دي، او خبرې هلته شوې دي، د هغو په اړه باندې هم باید هلته ناروغ تېر فکر ونه کړي، باید دغه فکر کولو او په یاد راوړلو او احساس څخه باید مخنیوی وکړي. که نه ناروغ تل زجر ویني، ناروغ تل ناوړه حالت ولري، ناروغ تل په حساب زجر وویني.
ډاکټر صاحب، بل خبره دا ده چې دغه اجتماعي همدردي ناسته پاسته تسلیت ویل جماعت تلل خلق سره کې ناستل په مجلس کې دا څومره ګټور دي دغه سه تروما د اثر او دل لري کول
نه دا ګټور ګام دی ولې نه دا څه خبره به شي سم ده دا ګټور ګام دی موږ ناروغانو ته دا ښه ناروغانو ته موږ لا شوونه کوم چې دوی ټولنی ځاړې کې وساتي ټولنی ځاړې کې ساتل دا باندې لري چې په کور کې نه ځینې خپلوانو سره ده دا کور له خلکو سره یا له ملګرو سره له ځان سره دوی اړې کې وساتي او خپل پام بل خواته واړوي دې اړیکو د ټیمورو په پایلې کې ناروغ خپل پام بل خواته اړولی شي ناروغ کولی شي له هغه سره راشه ورشه ولري فکر راتګ وکړي له هغه سره خبرې وکړي مجلس وکړي او خپل پام بل خواته واړوي او بل دا چې د انوي درملنی سمپوان یا متخصصین هم کوشش کوي چې ناروغانو ته تل دا لارښوونه وکړي چې ناروغان ټولنیزې اړیکې وساتي او د ټولنیزو اړیکو د ساتلو په پایله کې ناروغان خپل په ناروغي باندې بلاسي کولی شي او بل دا چې جماعت تلل یا مثلا عبادت کول یا لمونځ کول دا یو ګټور ګام دی یا مثلا تلاوت کول د قرآن شریف دا یو ګټور ګام دی ځکه د عبادت په پایله کې ناروغ خپل ځان له ناوړه پېښې فکر او یا څه ځانګړي ساتي هغه خپل د فکر بل خواته اړوي هغه بل په کې باور پیدا کوي چې خپل هم عبادت کول نه صرف ورکوي او د دعا کوي مثلا دا زه په هغوی په هغه باندې مسواک راځي کوي او بل یو په بل اسلام د میډیټیشن په نامه یادی دی میډیټیشن یم په لټه چې دا خپل د نور غوړې څه چې عبادت تفکر او تعمق معنا ورکوي کوم چې په پښتو را معنا کو یعنی عبادت کول او فکر کول او یو فکر کول په دې شي په اړه باندې یم ځان په اړه باندې چې دا هم ګټور کار دی او موږ تل ناروغانو ته
ډیره ډیره مننه مونږ ته چې راپور راغی هلته خصوصا کوچنیانو هلکانو نجونو ویلي دي چې دوی بد خوبونه ویني او زلزلې په خوب ویني آیا ټول به دغسې اضطراب ولري خو ځینې حل وایي ځینې حل نه وایي که څنګه لویان به هم بالغان به هم دغسې شاید خوبونه وویني خو کوچنیانو حل ویلی ده مونږ ته څرګندېږي چې دوی لږ دا حالت د استراب او د تراوما
دا زه شو پښتنه ده نه ورن خو بیا ویرون چې خو کېدل چې په فارسی کې کابوس ورته وایي او په انګریزي کې نایچ میر ورته وایي دا په هغه کسانو کې ډېر امید لري او په هغه کسانو کې ډېر د کلینې چې دوی د پیښه تر اغېز لاندې ډېر راغلي دي دا ناوړه پیښه پاره باندې ډېر فکر کوي او دا هغه یادښت تل ورسره وي نو ځکه په دغو کسانو کې دا ویرونکي خوبونه ډېر لیدل کېږي ښکاره ده چې په ماشومانو او ځوانانو کې د ناوړه خوب لیدل یا د ویرونکي خوب لیدل ډېر اغېزمن دی ډېر منفي اغېزمن دی ځکه دوی ځوانان یې دوی تجربه نه لري دوی احساس کوي دوی غشتر یې دوی په حساب هیجان د دوی فکر ژر تر اغېز لاندې حاصل کړي او دوی ژر کېدلی شي چې په اروایي ناروغي باندې اخته شي نو ځکه په ځوانانو او ماشومانو کې دا د ویرونکي خوب زیات لیدل کېږي نو ځوان کسانو ته چې دوی عمر ډېر وي ځکه د عمر ډېر د ډېر عمر لرونکي خلک زیات تجربې خاوندان وي هغه خامخا په خو هم نور نوار پیش لیدلی او اورېدلی دي هغه دا ستراتیژي دا تګلاره زده کړې چې څه وکړي کله چې دوی د یو نوار پیش سره مخامخ شي
یعنې په دې معنا چې کوچنیان ځوانان هلکان نجونې ډېر کومک او مرستې ته اړتیا لري په دغه سې
بله ځکه دوی زیات سره زیات اغېز لري دي د همدې خاطر دوی ځکه لرمنین کارتیا لري ډیر په مرنین کارتیا لري
ډاکټر صاحب د مرکې په پای کې غواړو توصیه ولري هم ارواپوهانو ته دننه په هواد کې چې زلزله ځپل سره څنګه مرسته کولی شي او هم هغو کسانو ته چې له استراب سره او تروما سره اخته دي په تروما اخته دي د دې مرګونې زلزلې له کبله مهرباني وکړئ. مننه پښتنې
څخه زه مشوره یا مرشونه دا ده چې لومړی باید ووایم چې خپله ډاکټر صاحبان په هېواد کې دننه یا مثلا ارواپوهان په هېواد کې دننه هم پوهېږي په دې موضوع باندې. دوی خپله هم خامخا تجربه لري، معلومات لري، دوی خپله کولی شي ښه لارښوونه وکړي. زما لارښوونه دا ده چې دغو ناروغانو ته کوشش وکړي چې په حساب د بنزو د سپین درمل چې دي بنزو د سپین مجھے سوائی پتہ رہا بس کہ فارسی کے مسکن و سوائی ہے افغانان مسکن و سوائی یا
مسکن وہ مسکن
مسکن یا مسکن دا نرمال چیزی کوشو یہ دا نرمال دیو وارنے چیز دکا دا نرمال دا دے سو روز دا پارا وارن پیسی آگان تا جنگل حالات کی کلیشی اتمن باید وارن پیسی دکا دا نرمال کی دا روش کیا پیدا ہوکی یعنی اسیا پیدا ہوکی یا ایڈکشن پان جزی کی ایڈکشن متوائی
او توسیم او کسانو ته چې په ذهني استراب باندې اخته شوی دي ورسته دي لوی واقع نه شاید ډیر کسان وطن کې دا اغونی سي عادي ونی سي او مراجعونه کې ارواپوهانو ته اوریت متوسیات ده سره دې چې دا وړ خوبونه ویني دا وړ وضعیت ولري بیا هم
ما نو شوړ و دې ته دا ده چې کوشش وکړي چې د تیرې پیښې په اړه باندې هیڅ فکر ونه کړي. دا یو مهم په یاد نه راوړي. دا دوه او درېم هغه احساس چې دوی د پیښې د رامنځته کېدو په وخت باندې درلودلې دي هغه احساس ونه لري. یعنې دوی کوشش وکړي چې دغه پیښه هېره کړي، په هغه باندې فکر ونه کړي، په هغه پیښې په اړه باندې هیڅ یادونه په خپل فکر کې رانه وي. او بل کوشش وکړي چې ټولنیزې اړیکې وساتي له خپلوانو سره، له ملګرو سره، له دوستانو سره، له هېوادوالو سره، له ډاکټر یا ارواپو سره خپلې اړیکې وساتي او له هغو لارښوونه وغواړي. او د اړیکو په ساتلو په پایله کې کېدلی شي چې دا ناروغ یا دا کسان دوی هغه تېره پېښه د یاد وباسي، د هغه په باره باندې نور فکر ونه کړي. او بل کچیر دوی د شپې له خوا ویرونکي خوب ویني، کوشش دوی کوي چې د شپې له خوا مطلق یا په بشپړ ډول په پیښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د پیښې په اړه باندې نور یادونه تازه نه کړي. او هغه ځای چې دوی لیدلی دي یا هغه ځای چې دوی ورته څنګه ویني دي هغه په خپل فکر کې رانه ولي. او بل دوی کوشش وکړي چې د مازدار له خوا څخه که ممکنه وي، که امکان لري، دوی سپوسو یعنې وکړي یو ساعت لپاره دې د لري لپاره د خوځښت وکړي. مثلا یو یو فوټبال نه راځي، مثلا ځغاسته وکړي، دا سپورت دی خوځښت، دا یو ګټور ګام دی د اروایي درملنې لپاره. او بل ښکاره دی چې د چې دوی کچې درمل څه اړتیا ولري باید ډاکټر ته درمل لپاره ورشي او بل دا ساز چې ساز یا موزیک دا هم ګټور سمایږي. که چیرې ممکن وي مثلا دوی دا امکان وي مثلا چې ساز واوري آواز واوري یا یو موزیک واوري دا هم ګټور سمایږي. د لپاره چې دوی خپل فکر له چې پیژې څخه لرې وساتي له هغې پیژې څخه د فکر کولو مخنیوی وکړي. او بل دا چې که چېرې دوی خوب په خوب کې ویرونکي خوبونه ویني نو کوشش وکړي چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د شپې له خوا څخه ارام وشي او خپل ځان ته خوش وساتي. که چېرې له خوب په خوب کې ویرونکي خوب ولید او له خوبه راپاڅېده باید له دسترې څخه راپاڅي په پښو ودرېږي او بلې کوټې ته ولاړ شي یو څو ګامه واخلي او یا مخ ومینځي یا لاسونه ومینځي یا اوبه وڅښي یا په کور کې له یو چا سره چې نږدې کس وي مثلا له هغه سره په دې اړه باندې خبرې وکړي او داسې ولیکي چې دی خوب وویني او بیا په دسترې څخه پوتي باید لاسمنه راولاړ شي او هماغه او فکر وکړي چې زه اوس ویشم او دا خوب او هرڅه
ډیره ډیره مننه دا روسي توسیه هم ډیره مهمه وه چې چا خوب ولید ناوړه خوب بهتره ده چې له بستره راپاڅي او مخ پرېمینځي. ډیر تشکر ډاکټر صاحب یو جهان مننه له تاسو نه خدای مو بریالي او موفق لره.
مننه کوم تاسو خبر مننه.
په دې سره ګران اوریدونکو د ځوان فکر دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له خپلو ګرانو میلمنو د رواني طب له متخصصانو ډاکټر صاحب فرید احمد انوري او ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او بریالي اوسئ.
خلکو خوشحالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر د ډیر خوشاله شما د حل ویلو ویلو خلک ډیر دی ساتلو څوک می نشته دې مینا ستادي د سترګو او سترګو شروي کدا چړو پس کولاروي درب شما د ځوانه ژوند متريګا ماته یو خلی تیارې وېلی دینا لالی پتا درک نشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زمان دعا چل او چل دیر لہیر گھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زمات رزرا او زرا کل سبری گی پیرو د نسل یار لی ولی کړما چې د یار غم زغملې نشي د یار د وصل دې بیا نه ویني خوبنا خلک د ګل غټه تشفی کړی مال سمسور باغ واغستل لا سنا سودا سودا پس پیدا شوا جانان زړې لاري پریک دی پنو زینا